السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د پاکستان د بارنو چارو وزارت تفتوار بریفینګ، په شمالي وزیرستان کې په پوځي بمباري کې د وسلوالو د وژنې د ادعاو، د ترهګرۍ د مخنیوي په مقصد په حکومتي اقداماتو کې د پوځي عدالتونو جوړېدل او په مدرسو کې د اصلاحاتو، په بلوچستان کې په تیر کال کې د ولسي مرګ ژوبلې د شمیرو تر څنګ به په پېښور کې د آرمي پبلک سکول ماشومانو د نفسیاتي علاج په هکله د پېښور پوهنتون د هلو ځلو نه خبر شي. نورې تبصرې او رپورټونه هم لرو. فاول خبرونه لګولی اسنا اوري.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری به روانه میاشت د پاکستان سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دینی علماو او مدني ټولنو وغوښتل چې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ غږونه پورته کړي، او د مصر سترې محکمې نن د الجزیره ټلویزیون د دریو خبریالانو د مقدمې د بیا څېړنې حکم ورکړی دی. پاکستان وایي چې د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری به روانه میاشت د اسلام آباد سفر کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ کیدونکي ستراتیژیکي مذاکراتو کې به ګډون کوي. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر وایاندي تسنیم اسم نن د 19 خبري غونډې پر مهال وکړه. خو تسنیم اسم په خبرو کې د امریکا د بارنو چارو وزیر د سفر نیټه نه ده څرګندګړې.
The US Secretary of State John Kerry is visiting Pakistan this month.
The America Kharija Wazir John Kerry the Pakistan America Strategic Muzakaraton ki gadun da para rawana miash Pakistan tara rawan de. Da galad ki intizamato ta hatmi shakal war kawle shi aw pa hatmi neta hum gawar rawan de. Aw je kala da mukammal shi no tul tafsir batao sara sharik kray shi.
Will be shared with you in due course.
د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات وروسته پړاو تیر کال د جون په میاشت کې شوه وو. د دې مذاکرات لپاره 15 کاري ډلې هم کار کوي. د پاکستان فوج وايي په شمالي وزیرستان کې پرون ماخام 23 وسلوال وژل دي. په سیمه کې د مشال لاړو خبريات د فوجي چارواکو له خولې وايي چې دا وسلوال هغه مهال وژل شوی چې کله امنیتي ځواکونو په شاول تحصیل کې د وسلوالو پر څلورو پټنځاینو هوایي بریدونه وکړل. آزاد سرچینو د فوجي او استخباراتي چارواکو د دې ادعا پخلی نه ده کړی او نه هم وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ویلي دي. د پاکستان فوج د جون میاشتې له 15 منټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې بوخت دي. د قبایلي سیمو لپاره د فاټا سیکرټریټ راه پروژې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باډي سیمې بیا ودانولو لپاره شاوخوا 6 ارب روپو ترقیاتي کارونه یې شروع کړي دي. د راه پروژې پروګرام منیجر فیصل انور نن مشال اړوي ته ویل چې د باډي بیا ودانولو لپاره له پولیټیکل چارواکو سره یې سلا مشورې هم کړي دي. د زیاته کړه
انیشیټیو دے اغي د فاټا سیکریټ دا پلان دی چې د هیلث براشي، اډوکیشن براشي، روډز براشي، واټس اپ براشي.
بلخ د باډي اوسیدونکو وایي چې باید حکومت لومړی د سیمې خلکو ته بنیادی ضرورتونو ورکول لپاره ګامونه پورته کړي. ولسمشر اشرف غنی له دینی علماو او مدني ټولنو غوښتل چې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ غږونه پورته کړي. ښاغلي غنی نن له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي ذمہواریو د سپارلو په مراسمو کې ویل چې خلک باید خپل اولادونه په ډیر په مینه د امنیتي ځواکونو لیکو ته ولیږي. ښاغلي غنی دا ورځ له ویاړه ډکه وبلله او زیاته کړه چې لازینو کړی غوښتل چې افغان حکومت له دې اهداف نه راوګرځوي. ولسمشر په افغان ځواکونو غږ وکړو چې له دې وروستو د مشروع استعمال د دوی په لاس کې دی او ټینګار یې وکړو چې دا ځواکونه باید د قانون عملي کېدو او له خلکو سره د ښې رویې هڅه وکړي. لنن وروستو په افغانستان کې د غوث ملاتړ په نوم د ناټو نوي ماموریت پیلېږي. د هلمند د والی ویان وایي چې په سنگین ولسوالۍ کې د روستۍ راکټي حمله په اړه څېړنې کوي. د والی ویان عمر زواک نن د مشال رادیو ازادي څنګ ته ویل چې په سنگین ولسوالۍ کې د واده په مراسمو په پرونی راکټي حمله کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي او نږدې 50 تنه زخمیان دي. عمر زواک ویل چې په مړو او زخمیانو کې کوچنیان، تنکي ځوانان او ښځې شامل دي. د ده په خبره د پیښې څېړنې لپاره یې یو وفد سیمې ته لیګلې سو معلومه کړي چې راکټي حمله له کومې خوا شوي او ولې شوي ده. خو د سنگین خلک وایي چې د واده کورته له نږدې پوستې څخه د هاوان مرمۍ ورويشتل شوي دي. نن د پیښې د قربانۍ کلیوالو او خپلوانو په لشکرګاه کې لاریون وکړو او موږ عدالت غواړو نارې وهلې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وی تقریبا هر ورځ د ولسمشر اشرف غنی سره لید کاته کوي او هغه ته په مهمو معاملو کې مشورې ورکوي. کرزی دا سرګندونی پرون د رویټرز خبری ایجنسی سره د مرکې پر مهال وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د ولسمشر غنی سره یې ډیر ملاقاتونه کیږي او دا چې په مهمو معاملاتو کې د افغان ولس د خدمت لپاره هر وخت حاضر دی. د ولسمشر اشرف غنی ویان نظیف الله سالارزی هم دا خبره تایید کړي چې دوه مشران په باقاعدګۍ سره لیده کاته کوي او دا چې ولسمشر غنی د پخواني ولسمشر نه په زیاتره ملي او نړیوالو معاملو کې سلا مشوره اخلي. د مصر سترې محکمې نن د الجزیره ټلویزیون د درې خبریالانو د مقدمې د بیا څېړنې حکم ورکړې دي. دغه درې وړه خبریالانو ته په 2013 کال کې له اخوان المسلمین سره د مرستو په تور سزا ورکړل شوې وه. نن د عدالت لنډې فیصلې وروسته د دفاع وکیل خبریالانو ته وویل چې درې وړه خبریالان به د نوي مقدمې تر اوریدنې پورې په حراست کې وي. دغه درې وړه کسان په مصر کې تر بندیز لاندې اخوان المسلمین ډلې سره د مرستو په تور سزا شوي ول. په دوی تور وو چې د مصر په اړه غلط خبرونه خپروي. دغه کسانو ته د وو کالو نه واخلي تر لسو کالو پورې د بند سزا اورول شوی وه. چارواکي د قطر میشته په الجزیره ټلویزیون تور لګوي چې د اخوان المسلمین ډلې ویانده اداره ده، خو دغه ادارې دا ټول تورونه رد کړي دي. او وروستۍ خبر دی، نن په ټوله نړۍ کې خلکو په خوشحالۍ د 2015 کال د راتګ هرکلی کړی. هلته د چین تر ټولو لوی ښار شنګای کې دغه خوشحالۍ یوه ناوړه پیښه غمجنې کړې ده. په شنګای کې د دې خوشحالون منځلو پر مهال ټیل ماټیل د جوړېدو له وجې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه اوس له اسلام آباد د مشال همکار یوسف کاکړ نه د موسم حال او د کرنسۍ به یو.
نن د پنځشنبه په ورځ د پېښور کرنسی بازار څخه تر لاسه سوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 0.26 پیسې اخیستل کیږي او په 0.55 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ 50 پیسې او 1.25 روپۍ 50 اویا پیسې. یو پوند په 1.55 روپۍ 50 پیسې او 1.55 روپۍ 50 اویا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 0.10 روپۍ او 0.55 روپۍ. سعودي عرب 1 ریال په 0.68 روپۍ او 0.58 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور، بنو او کوټه کې آسمان شین وي. همدارنګ په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 3 او زیات نه زیات 22، بنو 3 او 21، او په کوټه کې به کم نه کم -15 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګلایا سره وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري دا پاکستان خارجه دفتر وای روانه میاش په د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د پاکستان سفر کوي. یو کارپو په دی اړه وای
د پاکستان او د امریکای استراتیجیک ډایلاګ ډیر ضروری دی. وری چې افغانستان کې چې څوم کیږي 31 دسمبر نه پاس هغه ټول د پاکستان باندې ډیر لوی اثرات وی.
په پېښور یونیورسيټي کې د نفسیاتي مرزونو سنټر د آرمی پبلک سکول ماشومانو نفسیاتي علاج شروع کړي. یو نفسیاتي ډاکټر وای
ماشومان باندې خو ظاهر خبره ده ډېر منفي اثرات بیا راغلي دي، یو نیگیټیویټي پکې زیاته راغلي ده. سایکوتھراپي سره سره رو رو هغه کوم مثبت سوچ چې هغه کې پیدا کولو کوشش کوو.
په سواد کې د اقلیتونو طالب علمانو د ستونزو په اړه د یو سیمینار حال به واوري.
بیا صرف د بی ای لیول پورې اسلامیات او مطالعه پاکستان چې دا کمپلسري سبجیکټس ګرځولي دي چې د دې لپاره د قانون سازي ضرورت دی چې د دې لپاره قانون سازي وشي او د دې پلیټ فارم نه موږ دا خبره فارورډ کوو.
پا پاکستان کې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی په حق له ولس سوای
پېټرول او ډیزل ارزان کړي دي، هم موږ ته بګي بیا پیدا نشته دي. کرایان ګران دي، وړه ګران دي، سبزي ګران ده.
لمشال ریډیو سره اوسه. دا مشال ریډیو دا پاکستان وای د امریکا خارجه وزیر پر روانه میاشته اسلام آباد سفر کوي چې د دوانو هیوادونو ترمنځ په کېدونکو ستراتیژیکي مذاکراتو کې به ګډون کوي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویان دی. رونی سه خبري هونډه په وخوکړه. په دې اړه نور تفصيل د خپل همکار ریاس موسخیل پر ریپورت کې اورو.
د زیارت پورز اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د پاکستانی خارجه دفتر ویان د تسنیم اسلم اوې چې د پاکستان امریکای تعلقات مخ په کېدو دي او د ستراتیژیکي مذاکراتو لړکې وا امریکایي پلاوی ډیر زر د پاکستان سفر وکي. د دې وینا وا
سیکرټری اف سٹیټ جان کیری از وزټینګ پاکستان دس منت فار پاکستان یو اس ستراتیژیک ډایالوګ.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری د پاکستان امریکا ستراتیژیک مذاکراتو کې ګډون لپاره روانه میاشت پاکستان ته روان دي. د غلړکې انتظاماتو ته حتمی شکل ورکول شي او په حتمی نیټه هم غور روان دي او چې کله دا مکمل شي نو ټول تفصیل به تاسو سره شریک کړئ شي.
د پاکستان امریکای ترمنځ تعلقاتو او ستراتیژیکي مذاکراتو د اهمیت په حق لا مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د ایریا سټڈی سینټر د مشر ډاکټر سرفراز خان ته پوسوکو نو دوی دا خبره ده ځکه چې روان کال د پاکستان افغانستان او امریکای لپاره لوی اهمیت لري. د زیاتوي
ستراتیژیک ډایالوګ د پاکستان او د امریکای ضروري او کې دلی راغلو ولې چې پاکستان نه مختلف قسمه اوازونه کړی دي. اول خلاله د لاسه سپلای بند کړی شوی او وسیم عمران خان د لاسه سپلای بند کړی شوی د ناټو فورسیو. دویم دا چې افغانستان با الیکټرو سکیورټي معاهده کړی دا نو کدی خبر ته ګورو افغانستان کې ډرا ډاون ته ګورو نو هغه مطابق بیا د پاکستان او د امریکای ستراتیژیک ډایالوګ ډیر ضروري دی. ورې افغانستان کی جسم کی 31 دسمبر نہ پاس آگے تو پاکستان والے ڈیر لوئے اثرات بھی اور اثرات بارہ کے پاکستان کنسرن پکار دے اور پاکستان انڈرسٹینڈنگ امریکی سرم پکار دا افغانستان سرم
دیا دون دا چې د دین اولان دے د دوان ملکونو ترمنځ په اخیری زل ستراتیجیکی مذاکرات واشنگتن کے د 13 کال جنوری په 8 او 18 نیټه شوی وو. د ستراتیجیکی مذاکرات اولان دے د توانائی اقتصاد او ترهګرۍ په ضد جنگ کې د مرستو په ګډون 15 ورکینګ گروپونه کار کوي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا جمعی دا ورزی 19 پروگرامونا
روخانہ مستقبل
پا پاوکم 11 بجو
جمہوریت
پا پاوکم 2 بجو
دا سندرو امیل
پا تمنٹ دا پاسا 2 بجو
دا زوانانو غگ
پا 2:30 بجو
پام کوا
پا پاوکم 17 بجو
دا یارانو مشال
پا 17:30 بجو
دا پاکستان امنیتی چارواکي دا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د جنگي الوتکو په بمباره کې ډیر ویش وسلوال وژل دي. دوی زیاتوي چې دا بریدي تیر مخام د وسلوالو پر پټن ځای نو کړ خو تر اوسه وسلوالو یا آزادو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. بل خدا چې په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیاتو وړاندې پر امنیتي ځواکونو وسلوالو او عامو خلکو څومره بریدونه شوي او څومره پکې وژل شوي دي د دې هر تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیرا کوي.
عسکری چارواکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان پاک افغان پولې ته نږدې شوال کې جنگي الوتکو په هوایی بمبار کې درویش وسلوال وژلې شوې دي. چارواکي وایي د ماښام پر وخت جنگي الوتکو د وسلوالو پټنځایونه بمبار کړي چې څلور پټنځایونه یې تباه کړي دي. پاکستان فوج مطبوعاتي څانګه ISPR په وینا هم د جنگي الوتکو تیر ماښام هوایی بریدونو کې درویش وسلوال د منځه تللی دي. شمالي وزیرستان افغان پولې ته نږدې میشته خلک د هوایی بمبار تایید کوي خو وایي د وژل شوو وسلوالو کاره شمېرې تصدیق نشي کولی. وسلوالو طالبانو له اړخه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. شمالي وزیرستان کې آپریشن ضرب عضب کې تر دې دمه د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګه ISPR تر مخه د وژل شوو وسلوالو شمېره د 1500 اوړېدلې. فوج داوا کوي چې شمالي وزیرستان زیاتره برخې د خپلواک لاندې راوستې او اوس به لرې پرتا سیمه شوال کې هم ځمکني عملیات پیل کړي. شمالی وزیرستان کې کال 2014 کې د ضرب عضب عملیاتو وړاندې د مشال ریډیو شمیرې تر مخه ناصرګنده وسلوالو لخوا په بیلابیلو بریدونو کې تر 140 پورې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د ضرب عضب عملیاتو وړاندې شمالی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په بمبار وسلوالو طالبانو خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې یو په بل بریدونو کې 115 وسلوال وژل شوي دي. د غشان د یادې شمېرې تر مخه ناصرګنده وسلوالو لخوا بریدونو کې 10 وګړي هم 2014 کال اولنی 15 میاشتو کې وژل شوي چې پکې یو چیف آف اتمانځای ملک قادر خان د 2014 کال مئی میاشتې په اوله نیټه نه سرګند وسلوالو په برید کې چشمه پل سره ووژل شو. 2014 کال فروری میاشتې په 24مه نیټه میرانشاه درګه منډی کې ناسرګنده وسلوالو د تحریک طالبان پاکستان مهم مشر او مرکزی شورا غړی عصمت الله شاهین بیټنی په ډزو ووژلو او لسګونه نور وسلوال د تحریک طالبان پاکستان شهریار مسعود او خان سید سجنا ډلو ترمنځ د هغې وخت اختلافاتو له وجې یو په بل بریدونو کې وژلي شوي دي. د 2014 کال اولنې 15 میاشتو کې د فوزی عملیاتو وړاندې وسلوالو لخوا امنیتي ځواکونو پر کروانونو شپږ بریدونه شوي او وسلوالو خپلمنځي اختلافاتو له وجې یو په بل لس بریدونه شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په یو شمېر نوو اقداماتو کې یو د پوځي عدالتونو جوړول دي. په دغو عدالتونو کې به له ترهګرۍ سره تړلي کیسونه پر مخ وړل کیږي، خو د دغو عدالتونو د قیام په اړه پوښتنې او اندېښنې پیدا شوې دي چې آیا په دغه ګام سره به د ترهګرۍ مخنیوي وکړل شي که څنګه. دغه موضوع ته په دې رپورټ کې کتنه شوې ده، راځي چې واورو. د پېښور پر آرمی پبلک سکول د طالبانو د حملې وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي په مقصد د نېشنل اکشن پلان په شلو نقطو کې یوه د پوځي عدالتونو جوړول دي. د پاکستان د آئین د 256 مادې تر مخه د پوځي عدالتونو د وړاندیز خبره مخې ته راتلو سره حکومت پلان لري چې له آئینی ترمیم سره د پوځي عدالتونو جوړېدلو ته لاره برابر کړي، خو د پوځي عدالتونو د قیام په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. په اسلام آباد کې وکیل کرنل انعام الرحیم وایي چې د حکومت دغه فیصله د جمهوری نظام ضد عمل دی چې په اوږدمهاله موده کې د کورنۍ جګړې حالات پیدا کولی شي.
په سکول باندې حمله د امنیتي ادارو ناکامي وه چې د وسلوالو خلاف کاروایی دوه ګنټې وروسته شروع شوه. دوی خپل ځان ولې نه اصلاح کوي؟ پر ځای د دې دوی پر عدلي تنقید کوي چې دا د عدلي ناکامي ده. په یو جمهوري هیواد کې د پوځي عدالتونو لپاره هیڅ ځای نه وي. زما په فکر دا د جمهوریت او د آئین د بنیادي ډانچې ضد دی، ځکه چې د پوځ زما د ملک حفاظت کول وي او که هغوی په دغه کار کې پاتې راغلي دي نو بیا دویمه ذمهواري ورته څنګه سپارل کېدای شي، ځکه چې ججان روزل شوي وي او قانوني تعلیم یې حاصل کړی وي او جامع فیصلې کوي. اوس هغه څوک چې قانوني تعلیم او تربیت نه لري او هغه ته عدلیه وسپارل شي نو دوی به بیرحمانه قتل باندې لاس پورې کړي. تقریبا 14 عامو وګړو ته پانسی ورکړل شو او هیچ چاته پکې د منصفانه مقدمې د اپیل کولو او یا د ګوار وستلو موقع ورنه کړل شو. زه دا بیرحمه وژنه بولم چې زما په خیال سپریم کورټ هم ذمہوار دی.
دا چې آیا پوځي عدالتونه د ترهګرۍ د مخنیوي حل دی که څنګه، د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود په دې نظر دی چې په اوږدمهاله وخت کې پوځي عدالتونه مسلې نشي حل کولی، بلکې پکار ده چې په ملک کې غیر پوځي عدالتي نظام مضبوط کړل شي.
زما په فکر په دې ګام سره خود د ترهګرۍ مخنیوی نس کېدای. ډیر داسې ګامونه به اخیستل وي چې ورسره ترهګرۍ کم سي. دا یو متنازم معامله ده، ځکه چې ډیر خلک دا وایي چې له دې سره حالات نور هم پیچلي کېدای سي. دا غیر معمولي حالات دي، نو ځکه دا ممکنه ده چې د څه وخت لپاره پوځي عدالتونه جوړ سي، خو په اوږدمهاله وخت کې دا ضروري ده چې موږ خپل غیر پوځي عدالتونه مضبوط کړو. اوس تر ټولو کمزوري دا ده چې د ګواهانو، وکیلانو او یا د ججانو تحفظ نشته، نو ځکه دا معامله د پوځي عدالتونو خواته ولاړ. خو بیا پوځي عدالتونه هم باید د هغوی سم حفاظت وکړي. نو په لنډ وخت کې دا یو حل کېدای سي، خو په اوږدمهاله وخت کې د ولسي عدالتونو مضبوطول ډیر مهم دي.
کارپوهان وایي د ترهګرۍ مخنیوی له انصاف سره کېدای شي، نه چې د داسې ګامونو سره. دوی یوازې منصفانه عدالتي نظام د مسلې حل بولي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې لپاره یو ځانګړی کمیټې جوړه کړې ده چې د قومي اکشن پلان په نامه هغه ټولې فیصلې عملي کړي کومې چې د دسمبر پر 24مه نیټه په ټولګوندي غونډه کې شوې وې.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت لخوا په ور بلل شوي ټولګوندي غونډه کې ګډون وکړ چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په قومي تګلارې جوړولو خبرې وشوې. په دې غونډه کې په مدرسو کې د اصلاحاتو راوستلو په اړه هم خبرې وشوې. دا چې د دې اصلاحاتو په اړه مذهبي عالمان او د مدرسو چلونکي څه دریځ لري، انیسا اجمل په دې اړه رپورټ لري. د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه د دسمبر په 23مه نیټه د یوې غونډې پر مهال د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په کامي تګلارې سلا شول او په مختلفو نقطو یې خبرې وکړې چې پکې د هیواد د مدرسو اصلاحاتو خبره هم شامله وه. په ټولګوندیز کانفرنس کې سیاسي مشران پر دې اندو چې د مدرسو اصلاحات د وخت ضرورت دی او په هیواد کې داسې یو شمېر مدرسې دي چې نفرت او کرکه خوروي. په دې اړه د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج اسیس وایي
دے ماندے لا کار روان دے گروپ روان دے ظاہر دے کہ اگے کٹول مدرسے خدا سے نہیں دی چارہ دا انتہا پسندی ادا سے کار کئی نہ کو اول خبدا دا کول غواڑی کی سوک دا سی دی مدرسے چارہ دا کئی او اگے کہ ظاہر دے کہ تعلیم سره چ شامل شی قریب شل زرا مدرسے دی نو اگے کہ دا کیٹیگرائزیشن پکار دے کہ اگر سے کئی او اگے کہ کم دا سی دی چارہ
دا چې د حکومت لخوا د مدرسو د اصلاحاتو په حق له مختلفو مدرسو مشران او مذهبي عالمان سره دریس لري. د وفاق المدارس د مرکزی شورا غړي مفتی کفایت الله وایي چې د مدرسو په نصاب کې بدلون راوستل د وخت ضرورت وي او دوی تر ډیره د خپلو مدرسو په نصاب کې بدلون راوسته دي.
البتہ دا خبر ہے مدرسوں سارا حالات خراب شیوی دی تھی پاکستان اسی سر منہ اتفاق نشتہ جگہ اتفاق نشتہ چیز مدرسی چی دی دی تاریخ پر بری صغیر کی دری سوا کال قدیم دے پالیسی کی چکم یو ٹرن راغل لے جنرل مشرف سے پوخ کی آگے منے لگ حالات خراب شیوی دی لیکن دی سر سا داؤں درخواست کروں چاسو دو آسان ہے پشاور مدرسوں سارا بڑی تڑائے تازو پر تحقیق کی اور تفتیش کی منہ تو کھائے چیزیں کو مدرسہ ملوث تھا دہشت گرد چا پناہ ور کر دا یہ تائید چا کر دے دشپی زی چا ور کر دے کدی پورا منظر اور پس منظر کے مدرسہ راضی بے اوسط خبر صحیح ہے.
بہت دوسرا عوام کال کی دپخانی ولس مشر پرویز مشرف پر دور حکومت کے دا اسلام آباد پا پارک کے دلال مسجد پر ضد فوجی عملیات وکڑل شو چې دا هغه وخت چارواکو په وینا په لال مسجد کې با ماشومان او ځوانانو ته ترهګری روزنه ورکول کېده. په اسلام آباد کې د جامع فریدیه مدرسې یو مشرغړی مفتی عبدالنور وایي چې اوس هم ډېرې مدرسې له حکومت سره نه دي رجسټرډ شوي او ډېرې مدرسې بیا داسې هم دي چې د جهاد او د اسلام په نوم په هیواد کې بد امنی رامنځته کوي.
ہمیشہ مطلب کہ حکومت دا وی دی کہ مطلب کہ مونږ دے هغه مطلب کہ اصلاحات مطلب کہ مونږ راو کہ کوم مطلب کہ منفی مطلب کہ کوم نیگیٹو کہ کوم مائن مطلب کہ کوم علاوه نیو جنریشن کہ کوم دا نیگیٹو طرف ته کوم روان دا هغه مطلب هغه درس ما ورکوي هغه ته دا ما ورکوي یار چې یار مطلب کہ راځي تاسو مطلب کہ حکومت سره مطلب کہ وګنګي وګنګي هغه خلاف تاسو خودکش حمله وکي او تاسو مطلب کہ فرښتې کوم دی ولاري جناب ګلسته ولا تاسو نیولې کنه نو دا مشمون چې کوم ذهن اکثر کوم دا مطلب کہ بل ڈالے سے ڈیرو مدرسوں کی مطلب سے جب پولیس چاہتے ہوا رہے آرمی چاہتے ہوا رہے آگے خطرناک خطرناک ہتھیاروں نے برآمد کر
بلخوا په پیښور یونیورسيټي کې د شیخ زاید اسلامک سنټر مشر ډاکټر دوست محمد خان وایي چې د مدرسو د اصلاحاتو پریکړه حکومت د بیرونی دباو او د هیواد اندرونی حالاتو له وجې کړې ده.
زمونږ ځینې مدارس داسې دي چې هغه ډېر اعلی کردار ادا کوي. یو هغه مدارس چې ځینې مدارس متعلق چې هغه به شرط 1% یا 2% چې هغه کې کېدای شي حکومت په نظر کې وي او هغه کېدای شي په ځینې داسې سرګرمۍ کې هم مدارس وي. هغه مدارس ما ارزو کو پاغي کی حقیقت د دې چې د اصلاح ضرورت دی. هغه په نصاب حواله سره هم دی، هغه په دغه سه حواله سره هم دی چې رجسٹرډ نه دی، چې ځنه عناصر داسې دي هغه زمونږه چې کله چې داسې واقعیا وشي لکه مثلا زمونږ د آرمی پبلک سکول ماشومان شهیدان شول نو دې په دغه آر کې ټول مدرسو باندې صدا د شتګت مدرسو پیدا کړی دي، د فلان کړی دي.
یاد دی چې د دین اوړاندې د پاکستان پوخانی پوزي امیر او لسمشر پر اسمشرف هم په خپل دوري حکومت کې د مدرسو د اصلاحاتو خبره کړې و چې تو پر عملی گامونه پورته نکړی شو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
په بلوچستان کې په 2014 کال کې د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې 215 اویا کسان وژل شوي او 218 ژوبل شوي چې په تیر 15 کالو کې په دغه صوبه کې انساني زیان تر ټولو کم یاد شوی دی. بلې خواته بیا په همدې کال ته یو شمېر انسانانو خراب شوی مړی موندل شوی دی چې اکثر یې د بلوچانو دي. خدای نور ناصر د ټول کال تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا مشال راډیو ته په ورکل سوي معلوماتو کې په 2014 میسوي کال کې په دغه صوبا کې ټولې 280 بمې چاودنې سوي چې پکې 215 بیا وجل سوي او 228 نور جبل سوي دي. په دغه وجل سوي کې 15 د پولیسو او 14 د ملیشا ځواکونو سرتیري هم دي. د کورنیو چارو د وزارت د معلوماتو لمخې په کال 2014 کې د تیرو 15 کلونو په پرتله تر ټولو کمې د ترهګرۍ پیښې سوي. دا وزارت زیاتوي په کال 2009 کې د ترهګرۍ په پیښو کې 303 وژل سوي، په 2010 کې 311، په کال 2011 کې 310، په 2012 کې 418 او په 2014 کې 511 وګړي د ترهګرۍ د پیښو قرباني سوي وو چې پکې تر ټولو کم 2014 حسابي کال دی. بلې خواته دغه وزارت له معلوماتو سره سم په کال 2014 کې د 144 انسانانو خراب سوي مړي هم موندل سوي چې تر ټولو زیات له کوټې ښار څخه ترلاسه سوي دي. په دغه مړیو کې له کوټې څخه 80، له کلا څخه 140، له مکران سیمې څخه 13، له نصیر آباد څخه 6، له ژوب سیمې څخه 14 او له سوي څخه 8 خراب سوي مړي موندل سوي چې پکې 1 د بلوڅو، 15 د پښتنو، 140 د ناپیژندل سویو کسانو او 19 خراب سوي مړي د نورو بیل بیل قامونو سره د تعلق لرونکو خلکو وو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د پېښور د آرمی پبلک سکول ماشومان د یارې طرحې نه راوستلو لپاره د پېښور یونیورسټۍ د نفسیاتي امراضو سینټر د ښار د نورو نفسیاتي امراضو هسپتالونو په شان علاج شروع کړی دی، کوم چې ماشومانو او د پېښې نه متاثره نورو خلکو ته د مفت علاج سهولت ورکوي. د نفسیاتي امراضو ماهرین وایي چې په دې لړ کې حکومت سره سره نورو خلکو ته هم خپل رول لوبول پکار دي. په دې اړه نور تفصیل اورو زموږ د همکاري رابیا اکرم خان په ریپورت کې.
د پېښور یونیورسټۍ د نفسیاتي امراض سنټر د آرمی پبلک سکول ماشومان د صدمې نه راوستلو لپاره د ماشومانو نفسیاتي علاج شروع کړی دی او وایي چې سکولونو کې به هم دوی د ماشومانو نفسیاتي مدد کوي. د پېښور یونیورسټۍ د ټراما سنټر مشر ډاکټر ایرم ارشاد مشالیډو سره په خبرو کې وویل چې د دې پېښې نه پس ماشومانو کې یره پیدا شوې ده او امروزه ژوند یې متاثره شوی دی. د نوموړي په وینا چې د ماشومان ژوند ته واپس راوستلو لپاره ضروري ده چې د دوی نفسیاتي علاج وکړی شي. ډاکټر ایرم ارشاد زیاته کړه چې د دې د سنټر د نفسیاتي امراضو ډاکټران د متاثره ماشومانو وړیا علاج کوي. دا وایي
ماشومانو باندې خو ظاهر خبره ده ډېر منفي اثرات بیا راغلي دي او کې یاره پیدا شوې ده او چې کوم ماشومان هلته کې موجود وو نو هغوی خو خپل سترګو سره هر څه لیدلي دي. نو وایي چې مختلف چې کوم خلک دلته راځي نو خوب کې ورته ملګري دي، کانفیډنس یې کم شوی ده، ژوند کې انټرسټ کم شوی ده، نو نیګیټیویټي پکې زیاته راغلي ده. سایکوتھراپي سره چې راغه ورو ورو هغوی ته مثبت سوچ سے آگے کی پیدا پولو کوشش کو جگہ سے جوان ہم روانی مخی اور سپر انسان جوان دے بھی جوان کی انٹرسٹ چاہتا ضروری.
ڈاکٹر ایرم ارشاد پوینا چی دا دوی ڈلی بس کلون تا ہم سی چرتا با ماشومانو او مور پلار تا بای دا نفسیاتی علاج پا اڑا مشوری اوور کری کی گی. ہم دا دی ترسنگ دا پیخور دا نفسیاتی امراضو یو پرائیویٹ ہسپتال مشر ڈاکٹر عرفان وائی چی دا پیخور سانحی سرا پا ماشومانو کی بالخصوص او پلویو کی بالعموم یا ویارا پیدا شوی دا او دا داسی پیخور چی اثرات بای دیر وقت پوری وی. نوموڑی پوینا چی دا ماشومان دی حالت نه راوستلو لپاره ضروری ده چې د دوی نفسیاتي علاج وکړي شي. د زیاتوي
هغه یو ماشوم چې نو هغه یریدلی او ویل دا لاس مې کار نه کوي، لاس ته موومنټ نه ورکولو. نو هغه سره مونږ کوسلنګ کو تقریبا ګنټه یو نیمه هغه نه پس هغه دوباره خپل نوم لیکل شروع کړ او خوراک په خلاص باندې واپس شروع کړ. هغه ویره ته نه ووتله. هغه مونږ یې شور کو چې داسې څه مسله نشته ده، نو تاته داسې څه ډیمیج شوي دي، صرف ته یریدلی وي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر عرفان زیاته کړه چې دا مسله مونږ صرف حکومت ته نشو پرېښودی، باید چې ټول خلک خپل رول ولوبوي.
دا حکومت د ذمہواری خو ډېری دي، خو د حکومت سره سره دا د سوسایټي ذمہواری دي چې مونږ د خپل ماشومانو تربیت د اسلام په صحیح توګه باندې وکړو او د دې ترهګرۍ او د دې قسم چکم دې مونږ ایجوکیټ کړو ماشومان چې دا شی ښه دی، دا غلط دی، دا به کوو، دا به نه کوو. نو دا صرف مونږ ګورنمنټ ته نشو پرېښودی. پبلک اویرنس پکار دی، سکول ټیچرز انوالو کول پکار دي، مذهبي سکالرز چې دي دا انوالو کول پکار دي. هغه نه پس مونږ په اسانه باندې دا
د ذکر ده د پېښور د آرمی پبلک سکول ماشومانو نفسیاتي مدد لپاره که چېرته پرایویټ ادارو علاجونه شروع کړي دي، نو هلته حکومت په 19 دسمبر د داسې ماشومانو د بیا بحالۍ لپاره یوه شپږګروپنی کمیټي هم جوړه کړې وه چې پکې ملکي د نفسیاتي امراضو ادارو په شمول د صحت نړیوالې ادارې WHO او یونیسف نمائندي شاملې وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې ملستلی اوریدلی او لیدلی شئ. تما خام 5:30 بجې کیدونکې دی لن خبرونه به یو وار بیا لګول ایاس نو ورو
پاکستان وایي چې د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری به روانه میاشت د اسلام آباد سفر کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ کیدونکې ستراتیژیکي مذاکراتو کې به ګډون کوي. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر ویاند تسنیم اسلم نن د ونیز خبرې غونډې پر مهال وکړه، خو تسنیم اسلم په خبرو کې د امریکا د بارنو چارو وزیر د سفر نیټه نه ده څرګنده کړې. د پاکستان فوج وایي په شمالي وزیرستان کې پرون ماښام 23 وسله وال وژل دي. آزادو سرچینو او د فوزی او د استخباراتي چارواکو د دې ادعا پخلی نه کړی او نه هم وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ویلي دي. د قبایلي سیمو لپاره د فاټا سیکرټریټ راها پروژې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باډي سیمې بیا ودانولو لپاره شاوخوا شپږ ارب روپو ترقیاتي کارونه یې شروع کړي دي. د راها پروژې پروګرام منیجر فیصل انور نن مشال اړیتو ویل چې د باډي بیا ودانولو لپاره له پولیټیکل چارواکو سره سلا مشورې هم کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دینی علماو او مدني ټولنو وغوښتل چې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ غوونه پورته کړي. د خاغلی غنی نن له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي ذمہواریو د سپارلو په مراسمو کې وی چې خلک باید خپل اولادونه ډیر په مینه د امنیتي ځواکونو لیکوته ولېږي. د هلمند والی ویان وای چې په سنگین ولسوالۍ کې د روسي راکټي حمله په اړه سیړنې کوي. خو د سنگین ولسوالۍ خلک وای چې د واده کوټه له نږدې پوسټي څخه د هاون مرمۍ ورولشتل شوې وي. نن د پیخې د قربانانو کلیوالو او خپلوانو په لشکرګاه کې لارین وکړو او موږ عدالت غواړو نارې وهلي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وای تقریبا هر ورځ د ولسمشر اشرف غنی سره لیدو کاته کوي او هغه ته په مهمو معاملو کې مشورې هم ورکوي. کرزی دا سرګندونی پرون د رایټرز خبری ایجنسی سره د مرکې پر مهال وکړي. نن په ټوله نړۍ کې خلکو په خوشحالۍ د 2015 کال د راتګ هرکلی کړي. هلته د چین تر ټولو لوی ښار شنګای کې دغه خوشحالي یو ناوړی پیخي غمجنې کړي ده. او د مصر سترې محکمې نن د الجزیره ټلویزیون د درې خبریالانو د مقدمې د بیا اڅېړنې حکم ورکړی دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا سترته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې مشال ریډیو خبريال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بهلابلو مقاله مهم ټکی سیل.
ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریا په ملک کې په خصوصي عدالتونو لیکلې ده. اداریا لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې خصوصي عدالتونو د لارې ترهګرو ته به سزاګانې ورکړې کیږي. په سنگین جرمونو کې ککړ مجرمان د بیګنا خلکو او فوزي ځوانانو د وژنې مقدمې به په خصوصي عدالتونو کې چلولې کیږي او داسې مقدمې فوزي عدالتونو ته لیږل نه وړاندې په مکمله توګه به کاره کتنه کولی شي. اداریا لیکي چې د ملک ځینې سیاسي ګوندونو غړي وایي که زموږ عدالتونه د ترهګرۍ مخنیوي کې غیر مؤثره دي نو بل عدالتی نظام راوړلو په ځای د موجوده عدالتی نظام په اصلاح د توجه ورکړی شي. ادارې په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ په ضد دا جنگ ګټلو لپاره د ملک سیاستدانانو لپاره تاریخي فیصله کول وی چې په څه ډول د دې ملک نه ترهګرۍ خاتمه وکړي شي. مشرق ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ادارې لیکي چې وزیر اعظم دا خبره په ډاګه کړې ده چې په دې خصوصي عدالتونو کې بعد ماشومان او عام اولس او فوزي اهلکارو د قاتلانو مقدمه چلول کیږي. نو د دې بیان وروسته چې د چا په ذهنونو کې څه قسمه خدشي وي نو باید چې هغه ختمي شي. ادارې لیکي چې یو جمهوری ملک کې فوزي عدالتونه جوړول څه صورت نه دي، خدا هم په نظر کې ساتل پکار دي چې دلته ترهګرۍ په ضد جوړ خصوصي عدالتونه د سستۍ نه کار اخلي او د مقدماتو فیصلې نه کوي، نو په داسې حال کې د خصوصي عدالتونو جوړولو لپاره یو شمېر دلیلونه ترلاسه کیږي. ادارې په اخیره کې لیکي چې په ملک کې ترهګرۍ خاتمه لپاره په قومي اکشن پلان عمل درآمد یقیني جوړولو په صورت کې که یو خوا ته به ترهګرو ته سخت سزاګانې ورکړی شي نو بل خوا د دوی لارې نیول به هم تر ډیره حده ممکنه شي، د کم چې دا وخت ضرورت دی. آج ورځپاڼې خپل اداریا په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو لیکلې ده. اداریا لیکي چې الیکشن کمیشن یو اجلاس د چیف الیکشن کمیشنر جسټس ریټایرډ سردار محمد رضا خان په مشرۍ کې وشو چې پکې نوموړي د صوبو لخوا بلدیاتي انتخاباتو لپاره په ګامونه نه پورته کولو د خفګان څرګندونه کړې ده. اداریا لیکي چې په یو ریاست کې اولس بنیادي مسلې بلدیاتي ادارې حل کوي، ځکه چې په لاندې سطح منتخب شوي دا نمائندگان د بنیادي مسلو نه په خشان خبر وي او دې حل لپاره ورسره تجویزونه هم وي. اداریا لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت لخوا دا ویل چې بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیار دي د اطمینان وړ خبره ده، خو ضرورت ده دې خبرې ده چې صوبه کې د بلدیاتي ادارې مستحکم کړي شي او دوی دې د نوي ذمہواریانو او اختیارات سنبالولو قابل جوړ کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فائنانشل ٹائمز روز پانلی کی پاکستانی او غربی استخباراتی ادارے د تحریک طالبان پاکستان د مشر مولا فضل الله او د داعش د مشر ابوبکر البغدادی ترمنز د نیول شو اړیکو سره نه کوي، بلخو انډیپندنت روز پانلی کی نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د خپل جنگی مشن د ختمولو سربیره هیله مند دي چې د طالبانو پر ضد جنگ کې به افغان حکومت او دوی بریالي وي. د دواړو مقالو مهمه برخه له نجیب عامر نورو.
فائنانشل ٹائمز لیک کی پاکستانی چارواکی گمان کوي چې مولا فضل الله دا محل د افغانستان په کونړ ولایت کې د پاکستان پولی ته ورسیرما په کومه سیمه کې پټ دی. د ورسپانې په باور هغه څه چې کمزورې سفارتکارۍ ونه کړی شول د پیښور پر آرمی پبلک سکول برید وکړل، یعنی د پاکستان حکومت د مولا فضل الله د نخښه کولو لپاره د خپلو ناباور اتحادیانو یعنی افغانستان او امریکې سره په اتحاد کولو مجبوره شو. پاکستان ګڼي چې پر آرمی پبلک سکول برید به مولا فضل الله ترتیب کړو. مولا فضل الله چې پر اډوی مولا هم شهرت لري، په اول ځل په 2006 کال کې د غربي چارواکو پام ځان ته ورواړولو. هغه حال چې نوموړی لسواتا په یو غیر قانوني اف ام رادیو د ورځې 3 ساعت خبرونه پیل کړې او خلکو ته دغه خبرونه پر مهال خطبه وړاندې کولې. همدا و چې وروسته په 2012 کال کې ملاله یوسفزی چا چې د نجونو د تعلیم لپاره خپل غږ پورته کړو د طالبانو لخوا په ډزو وشتل شو. په دې وروستیو میاشتو کې پاکستانی او غربي استخباراتي چارواکو د مولا فضل الله او د داعش ډلې ترمنځ د اړیکو پلټنه پیل کړې ده او د هر سروس سلاغي وشول چې په ځنو راپورونو کې ویل شول چې ګواکې د تحریک طالبان پاکستان ځنې مشران د داعش لمشر ابوبکر بغدادي سره د اړیکو نیولو هڅه کوي. بل پلو انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې د تیرې یکشنبې په ورځ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت په داسې حال کې ختم کړ چې هیواد تر ډیره د طالبانو په کمزوري کولو کې بریالی شوی، خو لا هم په هیواد کې ناندرۍ موجود دي. ورځپاڼه لیکي نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د یو نوي ماموریت د پیلولو اعلان هم وکړ چې موخه یې د افغان ځواکونو سره ملاتړ کول دي. د جنگی ماموریت د پای ته رسولو غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د ایساف ځواکونو مشر ویل، موږ په ګډه افغانان له تورتمه راوویستل او د یو روښانه سباون سره مو مخامخ کړل. جان کیمبل همدارنګه د افغانستان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ په ملګرتیا او باور هم خوښي ښکار کړه، خو نوموړي دا هم ویل چې تر دې وړاندې په لاره کې چیلنجونه اوس هم شته، خو د ده په اند بریا به بیا هم د دوی وي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روسوی نیټو د افغانستان د امنیتي وضعیت په وړاندې مسؤلیت لري. د روس بارنو چارو د وزارت لخوا په یو اعلامیه کې په افغانستان کې پر نړیوالو سلاساتو ځواکونه هم نیوکه شوې چې د ماسکو په وینا نه دي توانېدلې چې افغانستان باثباته کړي. بلخوا تاجکستان وایي له افغانستان سره پر پوله د خپلو سرتېرو شمېر زیات کړي. رضوان مراد په دې اړه د اترتارس خبري ایجنس او د مشال ریډیو د خبري څانګې رپورټ وړاندې کوي.
روسیا وایي که څه هم چې ناټو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسولی دی، خو د دې هیواد پر وړاندې به د خپل مسؤلیت ادا کولو ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې پر ایساف انتقاد کړی چې د افغانستان په باثباته کولو کې پاتې راغلی دی. ماسکو ویلي که څه هم چې د ناټو راتلونکي روزونکي ماموریت محدود دی، خو روسیه دا ماموریت د ایساف بدیل ګڼي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې طالبان ښایي په راتلونکي اوړي کې د پراخو بریدونو پلان جوړ کړي. کابلوف دا هم ویلي چې د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې د سخت دریسو د استخدام لپاره ځان ته زمینه برابره کړي. د اندېښنو ګاونډي تاجکستان هم اړکړی چې له افغانستان سره پر پوله خپل سرتیري زیات او د تیارسۍ په حالت کې کړي. افغانستان او تاجکستان په خپلو کې شاوخوا 1340 کیلومتره اوږده پوله لري. اترتاس خبري اژانس د تاجکستان د پوسټ دی سرچینې په حواله وایي له افغانستان سره پر پوله د تاجک ځواکونو شمیر دوه چنده شوی او ګزمې هم زیاتې کړې دي. تاجکستان دا امنیتی تدابیر په افغانستان کې د ناټو د جنگي ماموریت په ختمېدو سره دغه هیواد ته د وسلوالو او د نشي موادو د قاچاقوړونکو د مخنیوي په هدف نیولې دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د سهار د نهو نه د ماښام تر شپږو بجو پورې خپریږي. فرانس پریس خبري ایجنسی د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د چهارشنبې په ورځ د یو توغندي ویشتل کېدلو له امله د یو شمېر ولسي وګړو د وژنې پر پیښې یو رپورټ جوړ کړی. په رپورټ کې د ملګرو ملتونو په حواله ویل شوي چې د 2014 کال په اوږدو کې د افغانستان په جګړه کې د تیرو کلونو پرتله زیات ملکي کسان وژل شوي دي. تفصیل له هارون باچا اورو.
د فرانس پریس خبری ایجنس په رپورټ کې د هلمند ولایت د پولیسو د بیان احمد عبید لخلې ویل شوی هغه مهال چې افغان ځواکونو طالبانو پر یو بل ډزې کولې یو توغندې وداغول شو چې لږ تر لږه 15 ملکی کسان یې مړه او 15 نور ټپي کړل. د نوموړي په خبره پر دغه خلکو راکټي برید په داسې وخت کې وشو چې په یو واده کې راټول شوي ول. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل د پیښې تصدیق کړی او د مړو د شمیر زیاتېدو له امله یې ویره څرګنده کړې ده. د فرانس پریس ایجنس رپورټ کاږي په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي د افغان پوځ او پولیس سرتیري له یوې سترې ننګونې سره مخامخ دي. د رپورټ تر مخه ټاکل شوی چې د 12,500 په شاوخوا کې بهرني ځواکونه چې یو زیات شمېر به ورڅخه امریکایي سرتیري وي د افغان ځواکونو د مرستې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. په رپورټ کې د افغان طالبانو لخوا د چهارشنبې په ورځ د جاري شوي اعلامیې یادونه هم شوې چې پکې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت پر پای ته رسېده خوښي څرګنده کړې او ویلي دي تر هغې چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه وتلي نه وي دوی به د سولې خبرو ته حاضر نشي. په رپورټ کې د ملګرو ملتونو په حواله ویل شوي چې د 2014 کال په اوږدو کې د افغانستان په جګړه کې شاوخوا 10,000 ولسي وګړي وژل شوي او ټپي شوي دي. ملګری ملتونو وایي د تلفاتو 85% د طالبانو په حملو کې مخته راغلي. د اجانس پر رپورټ کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د روانې اونۍ خبره هم راغستل شوې چې ویلي دي په افغانستان کې د ناټو د جنگي ماموریت اختتام د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه په یو مسؤلانه توګه پای ته ورسوله. ټاکل شوی په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو شمېر په راتلونکي یو کال کې نیمایي ته ورسي او دوه کاله وروسته بیا په دغه هیواد کې هیڅ یو امریکایي سرتیری پاتې نشي. د اجانس رپورټ زیاتوي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په داسې حال کې چې وایي له وسلوالو مخالفانو سره خبرو ته چمتو دی هیله مند چې د لسیزو له جګړو وروسته به افغانستان امن کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړ،
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د فاټا سیکریټریټ راه پروژې چارواکو ویلي چې دوی د خیبر ایجنسی په باړه کې د بیا بحالې د کارونو لپاره پولیټیکل چارواکو سره سلا مشوره کړې ده او په باړه کې به خوښه شپږ ارب روپو ترقیاتي کارونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پوځ او پولیټیکل چارواکي ادا کوي چې باړه یې له وسلوالو نه پاکه کړې ده او ډېر زر به ورته بېکوره شوي خلک ستانه کړي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري په دې رپورټ کې راکوي.
د فاټا سیکریټریټ د راه پروژې چارواکي وایي چې دوی د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل د بیا ودانې او هلته د ترقیاتي کارونو تر سره کولو تابع کړي دا او خوښه شپږ ارب روپو د لګښت په پلانې کار پیل کړی دی. په دې هکله د فاټا سیکریټریټ د راه پروژې پروګرام مینیجر فیصل انور مشال ریډیو ته وایي
پولیټیکل ایڈمنسٹریشن کرم میٹنگ کړی دی او جی هغه شپږ ارب پکیج کوم تاسو ذکر وکړ هغه دا فاټا سیکریټریټ خپل انیشیټیو دی. هغه د فاټا سیکریټریټ دا پلان دی چې دی کې هیلتھ براشي، ایجوکیشن براشي، روډز براشي، واټر سپلای براشي او الیکٹریسٹی واټ دا کوم کارونه دی هغه پکې شامل دی.
دا چې د باړې د بیا ودانولو د پاره هلته کوم کارونو ته ضرورت ته په دې حق لا د باړې سیمې او مشر خیال متشا پر دی وای
دلته کباړه کې تاسو وګورئ نو مکمل چې څومره د باړې خلیه د خراب شوې ده په غوږ کې سکولونه وران شوې دي، په غوږ کې سړکونه وران دي. بنیادی لکه ضرورت د اوبو اسکلو د اوبو د سړکونو او دین علاوه چې کم دي سکولونه او لا صحت چې کم مرکزونه دي هسپتالونه نو دغه جوړول دي دوباره او یا دغه خړونه یا پلونه چې کم په دې جنگ کې ورزول شي نو دغه جوړول دي دوباره او
یا د دوی چې په باړه کې په تیر 15 کال کې څو څو واره د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تر سره شول. خو په دې ورستو کې دلته د خیبر ون په نامه هم عملیات دوام لري او پوځ او پولیټیکل چارواکي دا کوي کوي چې باړه د وسلوالو نه پاکه کړې ده او ډېر زر به ورته د باړې نه بې کوره شوي خلک بیرته ستانه شي او هلته به ترقیاتي کارونه پیل شي. خو بیا هلته موجود وسلوال وایي چې اوس هم د باړې ځینې برخې د دوی تر واک لاندې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف زی.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې لوړه وکړه.
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه امنیتي حالات خراب شوي.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
دا ټول په مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
دا پاکستان حکومت د پټرولو، ډیزل او د خاورو تیلو په نرخ کې کمی کړې ده. دا کمی په دغه هیواد کې لنن عملی شو. که څه هم د پټرولیم د مصنوعاتو په قیمت کې د کمی د اعلانولو پر مهال وزیر اعظم نواز شریف ولسته د دې ګام ګټه د رسولو خبره وکړه، خو بیا ځینې خلک وایي چې دې ترې هیڅ فائده نه رسیږي. دا چې د تیلو په قیمت کې څومره کمی شوې ده، نور تفصیل له اسلام آباد نه د احمد الله په رپورټ کې اورو.
پاکستان حکومت د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د 44 روپو او 44 پیسو پورې کمی کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام مطبوعاتو سره خبرو کې د دې کمی اعلان وکړو. په دغه مهال د وزیر اعظم وینا وه چې پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی فائده اولس تر رسولو لپاره صوبایي حکومتونو سره به خبره کوي او صوبایي حکومتونو هم دا ذمہواري جوړیږي چې پټرولي مصنوعاتو کې د کمی نیغ په نیغه فائده اولس تر رسول یقیني کړي. وزیر اعظم زیاته کړه،
پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں میں 25 پیسے،
پاکستان کی د پیٹرولو په نرخونو کې 6 روپے 25 پیسے، د ڈیزل په نرخ کې 1 روپے 80 پیسے، د خاور تیلو په نرخ کې 11 روپے 80 پیسے او ہائی اوکٹین په نرخ کې 44 روپے 44 پیسے کمی کړی شوی دی. او تیرو میاشتو نه د پیٹرولو مصنوعاتو په نرخونو کې چې کوم کمی کړی شوی دی، نو د هغه وخت نه تر اوسه پورې 400 ارب روپو فائدہ ولسته رسیدلې ده. خو د پیٹرولو د نرخونو د کمیل وجې حکومت ته 85 ارب روپے نقصان هم شوی دی او ریوینیو سارا کمول لپاره 15% جی ایس ٹی زیات کړی شوی ده. د کومې نشي به 1000 روپے حاصلېږي.
د حکومت لخوا د تیر کال اکتوبر میاشتې نه د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې کمی را روان دی او تر دې دمه پټرولو په نرخ کې 28 روپے 28 پیسې، د ډیزلو په نرخ کې 2 روپے 11 پیسې او خاورو تیلو په نرخ کې 15 روپے 0 پیسې کمی کړی شوی دی. خو بلخوا اولس وایي چې د تیلو په نرخ کې د یاد شوی کمی باوجود دوی ته څه فائدہ نه رسیدلې.
واحد رحمان زمان نوم دی، پټرول او ډیزل ارزان کړی دی، مونږ ته پکې بیا پیدا نشته دی. کرایان ګران دي، اوړه ګران دي، سبزی ګرانه ده، هر شی ګران دی. پکار دی چې دا اوړه او سبزی چې کم دی ارزانه کې، نو مونږ غریبانو ته پکې له خیر
عوام ته خو دې هیڅ پیدا نشته، ځکه چې دوی ارزانه کې اول تک سامانونه ګرانی. ګاډو والا لم پکار دی چې کرایه کم کی او د خوراک او د شی کم کمی راولي، نو هغه کې روزانه حسابه کوي او غریب ته هیڅ پیدا نه ورکوي، نو دې سه هیڅ پیدا نشته غریب ته.
سامانو می ابراهیم لیک دا تیل په باره کې دا ډیر خکار وشو چې تیل ارزان شوی دی. پکار دی چوڑو ماردان کی او سبزی ماردان کی کرایم کم شي، خاص کر غواڑی اوڑو دا سیزونا چاردان شي دا بڑے رکھا خبر ہے.
زمانو میرپان دے حکومت دی خخ کرے کار کرے دے چھ پیٹرول ارزان کڑی دی، حکومت لو کار دی چھ کرایم مرزان کی اوڑو مرزان کی او دی غریب سڑی تا فائدہ ورسی.
د اقتصادی چارو کارپو ڈاکٹر میراج الحق وای چھ حکومت لخوا پیٹرولی مصنوعات پ نرخ کی کمے کول یو خگام دے، خو ضرورت دے خبر دے چھ دی فائدہ دی ہم اولست ورسوی.
کم سپلائی دی پیٹرول مصنوعات تو هغه باندې انشور کول دي چې هغه ویب چارج کی او ګورنمنت کم قیمتونه اناونس کړی دي چې من وان اپ شانته هغه چارج کوي. ګورنمنت لپاره سیکنډ پیس کې سټریکټ سټپ اوسته دی او دا سي میکانیزم ډیولپ کول پکا دي چې د دې کم فائدہ چې دا چې هغه هم ته ورسي. انفورچونټلی په ملک کې زمونږ چې کم پرایس سیټینګ میکانیزم دی هغه ډیر زیات ویک دی. د ګورنمنت سره دا سي یو سیټ اپ نشته دی چې هغه په لوکل بیس باندې او هغه په میجر ټاونز کې او په میجر سټیز کې او دا شان په لوکل بازارونو کې پرایس سیټ کی. ٹرانسپورٹ سیکٹر کی بیکار کول پکار دی، کرایا بانے خاص کر گورنمنٹ لا فوکس پکار دے. کل چھ ٹرانسپورٹ کرایا کمشی نہ سمرے چھ چیزن دی جاری قیمتوں با کمی دی.
یاد دی وچ دی یاد شوی کمی ورستو 1 لیٹر پیٹرول 80 روپے 23 پیسے، ڈیزل پ 85 روپے 30 پیسے او خاور تیل پ 1 روپے 92 پیسے خرسول کیگی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپاش پک سویويش پلنډو سپو 2013 14000 1500 15000 او 1300 کلو هارت ساوري دلشه.
په سوات مینګوره کې د اقلیتونو زده کوونکو ستونزو په اړه یو سیمینار وشو چې پکې هغو ته په تعلیمي میدان کې د موجوده مشکلاتو تر څنګ په سکولونو کې د اسلامیت پر ځای د دوی لپاره د یو جدا مضمون غوښتنه وشوه. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دغه سیمینار ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی.
سوات مینګوره کې د مقامی غیر دولتي ټولنې حجرات تر سوري لاندې د بنیادی انساني حقوقو ورکولو په لړ کې اقلیتو ته په خونځو کې را مخامخ ستونزو په اړه سیمینار تابعه وکړه شو. په دغه موقع یو شمیر ویناوالو خپلې خپلې ویناګانې وکړې چې پکې د اقلیتو نماینده منګنیش په دغه موقع وویل چې کله دوی واړه ول نو د اسلامیاتو په کلاس کې به استاد د کلاس څخه وستل او دغه رنګه دوی ته یو شمیر مسلې را مخامخ وي.
کله چې زه 7th کلاس کې وم دغه کې منو هغه ټایم کې د اسلامیاتو کې دغه جیر کافرو پر جهاد فرض ہے. نظمایو مرګره او اگر بس را پاسه ده لګوي پتا څو ګورې زیات فرض دی خو خورا ته ونه کې کنه وچلې بمي نو مینز دا چې څه خبر دي سي چې هغه ټیک ته چې اسلامیت پکار ده مسلمانز لپاره خو نان مسلمانز لپاره داغه الټرنیټ اسوم نشتا. کله چې یونیورسيټي ته تللم یونیورسيټي کې چې کله ما د اسلامیتو کلاس اغستونو یو مرګري ماته یې ارته ته هم د اسلامیتو په کلاس کې ناشته یو ماتره ربل ټیچر وګورې چې ووالته کې نه ما اسلامیتو په کلاس کې زه کوم.
د سوات وکیلانو رورولی یو غړی زړور وکیل په پاکستان کې د اقلیتو لپاره په عین کې ټاکلې شوی حقونو باندې تفصیلی رڼا واچوله. خو دوی ویل چې په دغه عین کې جنرال ضیاء الحق اسلامیات او مطالعه پاکستان په ټولو زده کوونکو لازمی کړی دي.
یا صرف د بی ای لیول پورې اسلامیات او مطالعه پاکستان چې دا کمپلسری سبجیکټس ګرځولي دي. نو چې کله یو کس ګریجویشن کوي که هغه مسلم دی او کنه مسلم دی خو دا مست چې هغه به اسلامیات او پاکستان سټڈی وایي. د دې لپاره د قانون سازي ضرورت دی چې د دې لپاره قانون سازي وشي او د دې پلیټ فارم نومنګ دا خبره فارورډ کو خپل هاي اپس تا خپل اسمبلی استا چې هغه په دې باندې قانون سازي وکي او د دې لپاره چې دا کم نن ایتکس والا یا سیویکس والا سبجیکټ چې دینو هغه د دې په سبجیکټ کې انکلود کی.
په دغه موقع پروفیسر برهان الدین چې په جهانزیب کالج کې خودون کې ده او په مذهبي مضمون اسلامیاتو کې پی ایچ ډی کړی ده ویل چې په ملک کې دا وخت داسې حالات روان دي چې دوی هم د مشکلاتو څخه مخامخ دي.
چې کوم دغه دماکه کې په اغزه کې بغیر والا ټوپې والا او دا به بدنامي ولې پټول گاڑی کې سره گزېګم چې ځ خپل تعارف وکم نو ساری دا خو څه مسله نه ده. په دې بیس باندې زمونږه او د دې ماینورټي د منګلیش کومار دې یو سند مسلې دي. موږ هم په اقلیت کې یو چې زه په کالج کې یم ما ته سکھ سټوډنټ ناشته ما ته هندو ناشته ما ته مسلمان ناشته چرته ما چاته دانه دی ودی چې ارګ دی وزي. اسلام ته انسانیت درس ورکړي په انسانیت کې دانه ده چې دا زنانه ده دا ناری نه ده دا مسلمان ده دا پښتون ده دا پنجابی ده دا سيزونه ده د اسلام تصور نشته او نه زمونږه ملکی قانون ده دې سيز تصور ورکړي.
دغه سیمینار جوړونکو ادارې حجره له اړخه د پروژې مشر محمد نعیم خان اپریدی په دغه موقع مشال ریډیو ته دغه بحثونو مقصد په اړه وویل.
اصل کې اولنې دا په دې موضوع باندې اولنې غونډه وا او مونږ په دې باندې اول خلک پوها کول غواړو او دا غینه علاوه بیا په دې باندې مخکې مونږ یو ایڈوکسی پلان جوړو او دغه کیسه بیا مخکې مونږه بوزو په ډیسټریکټ ګورنمنت باندې نو او دا غینه علاوه بیا مونږ په پروفیشنل ګورنمنت په ستا باندې دغه ایشو چې دا بیا مخکې په دې باندې ډیسکشن کوو او د دې حل طرف ته بیا ځو. په
بس کې په ګډه ټولو دغه پریکړه وکړه چې په تعلیمي نصاب کې په لوی کچ بدلون پکار دی او دې لپاره به دوی په قومي او صوبایي اسمبلیو کې ناس غړو سره هم داسې بحثونه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مومند او باجوړ قبایلی سیمو په هر تحصیل کې د فاټا سیکریټریټ لخوا د لوبو د نورو میدانونو جوړولو پر زړو میدانونو د بیا رغونې کارونه روان دي چې ځینې بشپړه شوي هم دي. په مومند ایجنسی کې یو شمېر د لوبو میدانونو د نام نه حالاتو له کبله د سو کلونو راهیسې شاړ پراته وو. په دې نور حال د مشال ریډیو خبریال شاه نواز ترکزی را کوي.
په قبایلي سیمو مومن او باجوړ ایجنسیو کې د فاټا سیکریټریټ لخوا په هر تحصیل کې د لوبو د نوي میدانونو جوړولو ځینې منصوبې مکمل شوي. په ځینو کارونو روان دي او د ډیرو منصوبو منظوري شوې ده چې نږدې ده چې کارونه پرې شروع شي. د سپورټس منیجر محمد ایجنسی سید اختر پوینا چې د غلنې سپورټس کمپلیکس د بیا بادکاری لپاره 8 میلیون روپۍ منظوري شوي.
داغه د ریهابلیټیشن داغه کې کنستراکشن دی داغه ډریسینګ روم وغیرہ دي داغه لپاره داغه باقاعده منظوري شوې ده. زمونږ دي هر یو تحصیل کې پروګرام دی ان شاء الله نیکست هر زمونږ هر کال نوې ای ډی پی راځي جی هر یو ای ډی پی کې د ګراوند پروګرام شته او د تحصیل وایس په ستا باندې شته.
په بهای ډاک خوځې کې د لوبو میدان تیار شوی ولې د پندیالې پسیمه کې هم د میدان په جوړونه کې لکه پاتې دي. سید اختر وای چې د دې میدانونو لپاره اولس زمکه ویډیا ورکړې دي.
د پندیالې سپورټس کمپلیکس لپاره موږ ته لکه 10-12 جریز زمکه فری اف کاست راکړې شوې ده. د بای ډاګا غاټا والا سټیډیم ته تاسو یاد کوم نو موږ ته فری زمکه راکړې ده. د دې کې موږ ته فری زمکه ملاو شوې ده. د دې علاوه موږ په صافو تحصیل کې فری زمکه ملاو شوې ده. د خلکو طرف نه ډیر خطاون دي.
فضل اکبر خلجی د باجوړ ایجنسی لپاره سپورټس منیجر مقرر دی او هغه ول چې هغه نه یوازې په تحصیلونو کې عوامي بلکې په سرکاري کلونو کې هم میدانونه جوړوي او یای بیا آبادوي.
زمونږ سره د عثمان خیل په سیمه کې د ګورنمنت های سکول ګرځي چې هغه تقریبا کمپلیټ کېدو والے دی. د ډیګری کالج برقلوزو اړیکې کار شروع کېدو والے دغه منظوري شوې ده. دغه شان ډیګری کالج ناوګۍ دغه منظوري شوې. دین علاوه لوی سم ګراوند باندې کار شروع دی. لوی سم زمونږ د خار تحصیل اخر نه سر دی.
د باجوړ ایجنسی د صدیق آباد پاټک اوسیدونکو برهان الدین چې په زیاتره لوبو کې برخه اخلي ورسره مې خبرې وکړې.
خو ماشاء الله د نورو جنسیانو په نسبت باجوړ جنسی ته ډېره توجه ورکړې ده سپورټس حوالې سره او ځوانان دې ته ډېر خوشاله دي. زما په خپله باندې د حکومت نه مطالبه ده چې هغوی به تقریباً ډېر زر کار وکړي او دغه به ډېر زر کمپلیټ کړي انشاءالله.
او یاد دي چې د خرابو حالاتو په دوران د ځوانانو د لوبو سرګرمۍ ولاړې شوې وې چې د لوبو میدانونه هم په محمود کې شاړ شوي وو. ولې دا سات د محمود او د باجوړ په هر خالي میدان کې د لوبو لپاره لوبغاړي راغونډېږي چې شمېر یې ورځ په ورځ زیاتېږي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یو بیا لنډ خبرونه لګول ایاز نور.
پاکستان وای د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری به روانه میاشت د اسلام آباد سفر کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ کیدونکو ستراتیژیکي مذاکراتو کې به ګډون کوي. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر وایاندي تسلیم استندن د 19 خبري غونډې پر مهال وکړه. د پاکستان فوج وای په شمالي وزیرستان کې پرون ماخام 23 وسلوال او وجلې دي. آزاد سرچینو د فوجي او استخباراتي چارواکو د دې ادعا پخلی نه کړی او نه هم وسلوالو طالبان په دې اړه څه ویلي دي. د کابل سیمه لپاره د فاټا سیکریټری راه پروژې چارواکي وایي چې د خبر جنسي د باړي سیمه بیا ودانول لپاره شاخو شپږ عرب ورپو ترقیاتي کارونه یې شروع کړي دي. د راه پروژې پروګرام منیجر فیصل انور نن مشال لريتي وی چې د باړي بیا ودانول لپاره د پروژې چارواکو سره صلاح مشورې هم کوي. ولسمشر اشرف غنی له دینی علماو او مدني ټولنو وغوښتل چې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ غوونه پورته کړي. خغلی غنی نن له بارونو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي ذمہواریو د سپارلو په مراسمو کې وی چې خلک باید خپل اولادونه ډیر په مینه د امنیتي ځواکونو لیکو ته ولیږي. د هلمند والی ویان وای په سنگین ولسوالۍ کې د روسي راکټي حمله په اړه څېړنه کوي. بلخوا نن د پیښې د قربانیانو کلیوالو او خپلوانو په لشکرګاه کې لارین وکړو او موږ عدالت غواړو نارې وهلې. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد اکرزی وی تقریبا هر ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیده کاته کوي او هغه ته په مهمو معاملو کې مشورې ورکوي. کرزی د سرګندونی پرون د رایټرز خبري جان سره د مرکی پر مهال کړی دی. نن په ټوله نړۍ کې خلکو په خوشحالۍ د 2015 کال د راتګ هرکلی کړی. هلته د چین تر ټولو لوی ښار شنګای کې دغه خوشحالي یوې ناوړي پیښې غمجنې کړې ده. په شنګای کې د دې خوشحالون منځلو پر مهال ټیل ماټیل کې د جوړېدو لوجي لک تر لګه 15 کسان وډل شي بي دا. او د مصر استري محکمې نن د الجزیره ټلویزیون د دریو خبريالانو د مقدمې د بیا سیړنې حکم ورکړې دي. دغه درې واړه خبريالانو ته په 2015 کال کې له اخوان المسلمین سره د مرستو په تور سزا ورکړل شوې و.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونه وخت سرته رسی کی امید کو چې دا خبرونه به تاسو خوښ شي وي. زه ملیحه امیر زاده د خبرونو وایون کې ګل ایاز او تکنیکی همکار جانتن د نه پیو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه پر دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. ته الله پامه.